پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره یې په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی دی. دا مو د نن خبرونې د سر موضوع ده. نور راپور نه هم لرو. ترڅو د مخاطر د مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. اجمل اندی وړاندې کوي.
په کاپیسا کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې ملکیان وژلي او د درې امنیتي سرتیرو په شمول اته تنه نورو ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. یو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. په کاپیسا کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او اته تنه نور یې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې درې تنه امنیتي سرتیري شامل دي. نوره ټوله مرګ ژوبله ولسي خلکو ته اوښتې ده. د کاپیسا د پولیسو ویاند عبدالشایق شورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیره شپه د یو بوشکۍ ماین چې طالبانو د الاسای په ولسوالۍ کې ځای پر ځای کړی و له کابله رامنځته شوه. د ده په وینا درې پکې وژل شوي دي او اته تنه ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ټرمپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. هغه زیاته کړې تیر وارې ځکه له طالبانو سره موافقه لغوه کړه چې هغوی فکر کوه د خلکو په وژلو به د قدرت له موقعیته جوړجاړی وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو دوه خونړي بریدونه وکړل له دې ډلې سره خبرې لغوه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت پرون له طالبانو سره په نوې موافقې د کار کولو خبره کړې چې دې ډلې تېره سې شنبې د افغانستان امریکایي پانتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له شاوخوا درې کلن بند وروسته خوشې کړل. افغان حکومت د دغو استادانو د ازادېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي د باګرام له زندان نه خوشې کړي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه شوې چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې دا خبره پرون شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغې وویل زموږ په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړیږي. باطلوو معتبرې قبلوو خو په اوو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه ده شوې. متوقفه ده. دا ټول مسایل خپل تاثیرات لري او زموږ مهال وېش شاته کوي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه سازمان یاده خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټلګرام پاڼه یې خبره کړې ویلي چې د وژل شوو واقعي شمیر تر دې لوړ دی. هخوا د ایران قضایه قوې تایید کړې چې په دې هیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو سل تنظیمونکي نیولې دي. د ایران رژیم اعتراض کوونکو ته شدید ځواب ورکړی. له 2018 کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار او د نرخونو د لوړوالي پر ضد وخت ناوخت مظاهرې کېږي. خو رپورټونه وایي چې دا وار د ایران رژیم د پخوا په پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړی. دا یو شمیر رپورټونو په حواله د ایران رژیم دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینې کسان به حتی اعدام شي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د تلفاتو شمیر کم خبروي. دا وار رژیم په ایران کې په انټرنیټ بندیز لګولی چې د وخت په اړه یې د خپلواکو معلوماتو خپرول تقریبا ناممکن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون او له ایرانه بهر د بشري حقونو د ملاتړ ادارې اټکل کوي چې ګڼ شمیر مظاهره شیان وژل شوي، زخمي شوي او د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد او بصره ښار کې د مظاهرو پر مهال پرون څلور کسان وژل شوي. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 340 تنو ته رسېدلی. د بغداد په مرکزي سیمه کې امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو ډزې کړي او وښکې بهونکې ګازې پرې کارولې. په عراق کې لومړی خلک د فساد، بیکاري او ناتسیزو عامه خدماتو په غبرګون راپاڅېدلي او اوس د ټول حکومت د لرې کولو غوښتونکي دي. دا اروپایی ټولنی د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی په سوریه کې د حکومتي سواکونه او د هغوی د روسي متحدانو لوري د ملکیانو وژنه غندلې او د نه منلو ولې بللې. موګیرینی پرون وویل چې په کورنیو بې ځایه شو په یو کم باندې وروستي بریدونه او د ترکیې سرحد ته نږدې د روغتیایي مرکز بمبار د سوریې روان خراب وضعیت لا پسې کړکیچن کوي. د سوریه د بشري حقونو لندن میشتې ډلې ویل چې لږ تر لږه 21 ملکیان چې پکې لس ماشومان هم شامل دي د نومبر په 6مه یعنی وړمه ورځ په ادلیب ولایت کې د بشر الاسد رژیم لخوا په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د بشر الاسد رژیم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو روسیې ویلي چې د ملکیانو سیمې نه دي ویشتلې بلکې د هغه کډوالو سره مرستې کوي چې غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دوستانو، دا وو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي ازادي راډيو ته وویل
هر دو رئیس جمهور صحبت های تفصیلی به خاطر پروسه سال افغانستان داشتن. هر دو طرف روی آتش بس باید یک پیشرت اصلی در آغاز مذاکرات صحبت کردن و تمام هر دو کشور برای رسیدن به صلح مشترکن کار میکنن.
بلخواد ایروز شمیر سیاسی چارو کارپوهن وایی چه ممکن طالبان و امریکا علیه اولر نوی مسائلو ترسنگ پخوانی مذاکرات یو زل بیا پیل کری. انتظار خادم
څنګه چې وایي چې په نوې موافقه باندې خبره کوو، په دې کې شک نشته چې هر څه سر نه بدلېږي. په دې کې شک نشته چې نه پر او خبرې له سره نه پیل کېږي، ولې دا حتمي ده چې هم د طالبانو رهبري او هم امریکا یو شمېر نور فرمولونه وکاري تر څو په دغه معامله کې زیات امتیازات واخلي.
اخو به مو له بلخ ولایت په یو راپور کې خبر کو چې د پستې ځنګلونه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. که وخت نور راپور نه به هم واوري او د خبروونه په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اومیز پروګرام هم لرو. لازم دی رادیو سره وسی. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي د څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وکړي چې ویلي دي له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ښاغلی ټرمپ تازه له فاکس نیوز سره په فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې په ارګي او معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لدی وروسته به د سولې هر ډول مذاکرات د دواړو حکومتونو په مشورې سره مخته ځي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب،
د افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط پرلی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې خبرو کې ولسمشر غني ښاغلي ټرمپ ته د حکومت د سولې د فقري پلان په اړه معلومات ورکړي.
د صحبت اخیره کې آقای ترامپ با رئیس جمهور افغانستان داشتن، تاکید آقای ترامپ بر این بود که شمولیت حکومت افغانستان و در بحث سول محور اصلی که باید حکومت افغانستان باشه که از موارد اصلی است. هر دو رئیس جمهور صحبت های تفصیلی به خاطر پروسه سول افغانستان داشتن. هر دو طرف روی آتش بس باید یک پیشرت اصلی در آغاز مذاکرات صحبت کردن و تمام هر دو کشور برای رسیدن به صلح مشترکاً کار میکنن که بالاخره ما این جنگ را که بالای مردم افغانستان تحمیل شده باید خاتمه پیدا بکنن.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تازه له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ولیدی چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ډونالد ټرمپ په دغه ځانګړې مرکه کې ولیدی چې د سولې لپاره د کار ترڅنګ به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر هم راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتامبر په 2 نیټه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خپل نهمه غونډه پای ته ورسوله. د غونډې په پای کې خلیلزاد وویل چې له د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې په اصولو کې موافقه کړې، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتامبر میاشت کې وروسته له هغې چې د کابل په ششترک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول له طالبانو سره خبرې لغوې او هغوی باندې حملې زیاتې کړې. بلې فریبا جانې، دغه ته دې اړه معلومات وروسته به موږ هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د ارګ تازه څرګندونې نورې هم راواخلو.
بله، مننه کوم رحمت افغان. دوستانو و مریدل چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت باندې باید ټینګار وسي او ټول تمرکز پر دې باندې وي. بل خو د نړیوالو سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ممکن طالبان او امریکا له یو لړ نویو مسایلو ترڅنګ په خوانی مذاکرات یو ځل بیا پیل کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې په نویو خبرو کې شایي له دواړو ډلو سربیره څارونکي او تصمینونکي پلاوی هم ګډون وکړي ترڅو مذاکرات مثبتې پایلې ولري. له شغلي خادم سره بیا هم زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د نویو مذاکراتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
کله چې وایي چې په نوی موافقه باندې خبره کوو، په دې کې شک نشته چې هر څه سره نه بدلېږي، په دې کې شک نشته چې نه پر او خبرې له سره نه پیل کیږي. ولې دا حتمی ده چې هم د طالبان رهبری او هم امریکا یو شمیر نور فرمولونه وکاري ترڅو په دغه معاملې کې زیات امتیازات واخلي. د امریکا پایښت تر ډیره حد پورې تر یو محاله پورې شاید په افغانستان کې تضمین شي. دوی چې د خپلو ګټو خبره کوي او یا هم د خپلو ملګرو د ګټو خبره کوي، هغه باید واضح شي، تعریف شي او بل اخر په افغانستان کې تضمین شي. نو دغه ټول مسایل یو پېنې وخت کې طالبان هم اوس ډیر محتاط دي او ډیر حساس دي او حقاق دي. هغه دا فکر کوي چې کچې ته معاملې وشي، امریکایان یو دم له افغانستان ووځي، په افغانستان کې د یو تفرقه د ایجاد زمينه شته. نو ښه خبره ده چې دنیا هم د طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې اوږد مهال مرستې وکړي ترڅو افغانستان پر خپل خوب باندې ودرېږي او دوی به په کراکار له افغانستانه
ووځي. طالبان به اوس له امریکا سره دا ومني چې په نوي موافقه یا مذاکرات باندې کار پیل کړي، کاپ خونه به شروع کړي.
دواړه طرفونه شاید په دغه موافقه کې یو شمېر نورې مادي ور اضافه کړي، تلاش به وشي چې یو د بل هغه کمی چې دغه پوره کړي، هغه د اړخونه چې په هغه کې یا امریکا او یا هم طالبان تیښته کولی شي او یا هم له خپل وادو شا کېدلی شي، هغه تضمین کړی شي په مختلفو طریقو باندې. لکه څنګه چې ما په ویل دي، د دغه پروسې درې پړاو مهم مسایل: یو اجرا کوونکي دي د خبرو، یو تضمین کوونکي دي، یو ناظرین دي د سولې د معاملې. نو دوی په دازل په دغه معاهده کې یا په دغه معاملې کې دغه طرفونو ته ځای ورکړي ترڅو کې طالبان په شاکیږي، نو ناظرین او یا هم تضمین کوونکي په پردوی باندې فشار وړي او همداسې کې چې امریکا فرار کوي، نو مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر امریکا باندې فشار وړي. نو لسره نه پیل کیږي، زه باور لرم همدا، مګر بعضي مادي به تغیر کیږي او بعضي نوري محتویات به تغیر کیږي.
ان افغان حکومت په دغه نوې خبرو کې ورنور شاملېږي؟
باور نه لرم، ځکه چې افغانستان د طالبانو او د امریکا تریز واضح دی. هغه وایي چې لومړی خبرې باید زموږ ترمنځ حل شي، ځکه دغه جګړه تقریبا دوبودی ده. یو د طالبانو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو جګړه ده، بل د طالبانو د امریکا جګړه ده. نو هغه مسلې چې پر واشنگتن پورې اړه لري یا په سینما اړه پورې اړه لري، هغه په قصر پورې ده، د افغانستان په آر پورې اړه نه لري. نو به تر خبره ده چې یو ځل د هغوی ترمنځ د مسلې حل شي، ولی دا تثبیت شي چې د هغه معاملینو وروسته چې طالبانو امریکا به کوي، افغانستان د حکومت او ملت سره طالبان هم کینی او خبرې به کوي او نتیجې ته ورسیږي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د سهار لو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او د اف ام پر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه او زیور د الکسي اوس په لناجی صفه څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
افغان حکومت پلان لري چې د چابهار بندر لري ترانزیت زیات کړي. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد لپاره چمتو شوي دي. د مسؤلینو په خبره دا بندر کولی شي چې هر کال شاوخوا 1 میلیون ټنه سوداګریز مالونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته انتقال کړي. د افغانستان لږ تر لږه 186 سوداګریز شرکتونه د چابهار په بندر کې د تجارت لپاره ثبت شوي دي چې یوازې 2.5 اوسمهال فعالیت کوي. د افغانستان حکومت د فبروري په میاشت کې د چابهار د بندر له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو په لیږدولو پیل وکړ. د دې بندر د جوړولو کار په 2016 میلادي کال کې پیل شو. هند تقریبا 500 میلیونه ډالر پر دې بندر پانګونه کړې ده. په کندهار کې د وطني دالو د تولید فابریکې په فعالیت سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل له دغې فابریکې ډیری پروسس شوي وطني دال هرات، فراه، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو محلي مارکیټونو ته لیږدول کیږي.
په دې فابریکه کې درې څلور قسمه دال چاغه متر نخود او د ماش دال وته وي دغه تولیدیږي، پروسس کیږي. دا تقریبا د ورځې 10 متر کټنه د دالو د پروسس ظرفیت لري.
یا د فابریکا د کندهار په صنعتي پارک کې د یو افغان سوداګر لخوا جوړه شوې ده. افغان اقتصادي کارپوهان وایي د تولیدي فابریکو په جوړېدو سره وطني تولیدات وده کوي او دا د هیواد په اقتصاد کې د پام وړ رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88.50 افغانۍ، یو روپۍ یورو 85.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 0.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.90 افغانۍ، زر ایراني تومان 0.82 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 0.99 افغانۍ.
له نجی سفید خمنونه اوس به بلخ ته ورسو. په بلخ ولایت کې د پستې ځنګلونه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د بلخ د کرنې اداره وایي چې د پستې ځنګلونه په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې موقعیت لري، نو له همدې کبله دوی د دغو ځنګلونو په ساتنه او محافظت کې پاتې راغلي دي. مجیب حبیبزی په اړه راپور لري.
د بلخ په غرنیو سیمو کې د پستې ځنګلونه او بڼونه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او له حاصلاتو یې ترلاسه شوي عواید هم د غیر مسؤوله کسانو جیب ته ورلویږي. خو له دې سره سره د بلخ ولایت د کرهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د پستې نور ځنګلونه او نوي بڼونه هم احیا کړي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر محمد سالم سایی وایي چې په دغه ولایت کې په ټولیز ډول 1500 هکتاره ځمکه کې مختلف ځنګلونه شته چې له دغې جملې 15000 هکتاره یې د پستې ځنګلونه دي. هغه وویل چې په بلخ کې د پستې حاصلات تر دې مخکې چې په طبیعي ډول ثمر ته ورسیږي او یا پاخه شي د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه ډول ټولیږي. هغه زیاته کړه چې د پستې راټولونکي د پستې د حاصلاتو هغه عواید چې د دولت اړوند دي هم د کرهنې ادارې ته نه سپاري. پستا په لورو پرتو او غرنیو سیمو کې ده. په تاسف سره باید ووایم چې خلک او نامسؤوله کسان مخکې لري چې پستا په طبیعي ډول پخه شي راټولوي او حتی هغه 12 سلنه عواید چې د قانون له مخې د طبیعي منابعو څخه د حکومت حق کېږي هم نه ورکوي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه یې په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز بڼونه جوړ کړي دي او دوی په هڅه کې دي تر څو تر راتلونکي پسرلی د پستې نور باغونه هم جوړ کړي. هغه وایي چې په پام کې ده د روان کال د هوت میاشتې تر پایه د کرهنې اداره د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د پستې د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د پستې تخم بذر کړي. سالم سایی زیاته کړه. هغه ولسوالۍ چې غرنۍ سیمې لري، موږ په همدې سیمو کې ډېره پسته لرو. په بلخ کې په ټولیز ډول په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز باغونه جوړ شوي او هڅه ده چې د پستې لا نور ځنګلونه هم احیا کړو. د بلخ د کرهنې اداره وایي چې دغه ولایت کې په خپل سره او بې موقع توګه د پستې راټولول سبب شوي چې د وطني پستې کیفیت ټیټ شي او د بلخ اروپا هوایی دهلیز له لارې نسبت نورو زراعتي محصولاتو ته د پستې صادرات ډېر کم واوسي. د شمازون د سوداګرۍ او صنایع خونه هم په بلخ کې د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه توګه له ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو په اړه اندېښنه ښایي او د حکومت له لورې د دغو ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کوي. په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم د پستې ځنګلونه د نابودۍ له ګواښ سره مخ دي او هلته هم نامسؤوله کسان په ناقانونه ډول د پستې د ځنګلونو د حاصلاتو عواید ترلاسه کوي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ هم ورسی او د ازادي رادیو راپورونه او تحلیلونه خبرونه ولولي پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. هلمند ته به ورسو. په هلمند کې د لړمانو د روزنې صنعت وده کړې ده. هلمند یو کرنیز ولایت دی. اوسیدونکي په تدریج منظم او میکانیزه فعالیتونه او فرمونو ته مخه کوي. د لومړی ځل دی چې د هلمند یو اوسیدونکي غواړي د لړمانو د زهرو سوداګري وکړي. د نږدې 13,000 لړمانو دغه فارم ته زموږ همکاري لیاس تای ورغلې دی او په خپل راپور کې وایي چې د لړمانو په فارم کې ورته ګرځېدل اسانه کار نه و. نور بلده واورو.
دا دود دی. هیڅوک بې اجازې د چا کور ته نسي ننوتلی، ځکه مو د پیر محمد د کور سره رنګه دروازه ور وټکوله. داسې ښکاري چې پیر محمد ټوله ورځ د لړمانو په روزنو بوخت دی، ځکه پیر محمد شنه خولۍ پر سر او سپینه چپنه اغوستې ده. په سپینو پلاستیکي بکسونو کې دا لړمان د کورونو او غارونو ترغې سست حرکت کوي. زه نږدې ورتلای سم خو ویریږم. دوی ډول ډول رنګونه لري. په کتلو یې ما ته د ماشومتوب پر مهال د چچلو ډیره دردناکه شیبه را یادیږي. پیر محمد لومړی هلمندی دی چې د لړمانو د روزنې فارم لري او غواړي د لړمانو د زهرو کاروبار وکړي. د ازادي رادیو ټول لوی ارمان یې دا دی چې 1,000,000 لړمان ولري.
ما په ایران کې درس وای زم مخ کې د لړمانو فکر باندې نه پوهیدم، نو مسلکی نه وم. بیا ولاړم حالته مې درسونه وویل، دغه درسو څخه چې فارغ شوم رالم خپل کار ته مې رشد ورکړي او خپل کار نورم انشاء الله مخ ته وړم. اوس په الحاله زما لړمان چې دي کم دي، یعنی زه غواړم چې 1,000,000 یې کم او د نړۍ په سطح زه خپل فارم جوړ کړم. داسې نه چې وزه د افغانستان په سطح یا داسې رشد ورکوم چې د نړۍ په سطح فارم یې.
د مار او لړم د زهرو هر کیلو په څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورل کیږي. پیر محمد شاید په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر دې کار ته مخه کړې وي، خو ماته وویل دا مې شوق او علاقه ده. په دې واړه او زاړه کور کې د پیر محمد زړه تنګ سوی دی. هغه کال ته د 1,000,000 لړمانو سره غواړي غټ کور او فارم ولري، ځکه نو د حکومت څخه د مځکې او برښنا غوښتنه کوي.
غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته دې برق او مځکه راکړي. موږ ته دې ډېره مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمان تعداد ډېر کړو. اوس په الحال زما د لړمان تعداد کم دی. زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي انشاءالله که زه دغه کار ته پراختیا ورکړم. اوس په الحال زما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفره کار کوي او غیر مسلکي چې زما سره دلته اوس په الحال کار نه کوي په اطرافو کې ماته راجمع کوي ماته راټولوي هغه د حدود 200 نفر دي. نو که زه چیرې دا کار ته پراختیا ورکړم حتی 1,000 نفره به زما سره په کار باندې مصروف وي.
پخوا خلک نه پوهېدل لړمانې وژل او هغه د انسانانو لپاره مضر بلل، خو اوس په صندوقونو کې ساتي. د ستنې د سپام په ډول د ډیرو وړوکو څاڅکو څخه د 1 کیلو زهرو برابرول تور ویښته سپینوي. هغه هم د پیر محمد په خبره که په 3 میاشتو کې یو لړم یوازې 1 څاڅکی زهر ورکړي. په اوسط ډول یو لړم په کال کې 13 بچي زیږوي چې که د پیر محمد 1,000,000 لړمان وي کیدای سي په یوه کال کې 13,000,000 سي چې په دې ډول د 1 کیلو زهرو راټولول اسانه کیدای سي. اما پیر محمد تر دې دمه 10,000 راټول کړي دي. د هلمند د کرهنې رئیس وایي تازه د یو بل دغه ډول فارم د شتون خبر ترلاسه کړی دی چې په هغه کې تر 50,000 ډیر لړمان ساتل کیږي. زلمی الکو ازادي رادیو ټول د ورځې نبلی ته دا صنعت پراختیا مومي.
د لړمان او زهر څخه استفاده کیږي، البته دا نړیوال مارکیټ لري. په داخل د افغانستان کې د دې پروسس تر اوسه پورې موجودیت نه لري. نو بینان د دې 1 کیلو زهر تقریبا په 10,000,000 او 3,00,000 ډالر باندې په پروش رسیږي. یو بهترینه لاره د عایدو ده چې د دې لارې څخه ډیر عاید په لاس راځي. نو بینان سکتور خصوصي د کرنې او بلګولو عملداري ریاست تشویق ودی ته کې هغه کسان چې مخکې بیا پیران کې ماجرسي ودی الته د دې کاروبار سره بلدی درلودي هغه ودی ته تشویق کړ چې دلته د لړمانو فارمونه ایجاد شي.
د زهرو په واسطه د ډیرو پیسو د ګټلو مینه د یو لړم قیمت چې په خوا به خلکو په بیرحمۍ وجهي 1,500,000 افغانۍ ته لوړ کړی دی. زهر خوړل یا زهر کېدل د مرګ باعث ګرځي. خو ډاکټران وایي د زهرو څخه په دوا جوړونه کې استفاده کیږي چې په خاص ډول د شدیدو دردونو او سرطان په تداوي کې کارول کیږي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس طیب څخه مننه کو په دې ښکلي پکیج باندې. او دوستانو، اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې د افغانستان پر مسایلو باندې څه تبصرې او مقالې لیکلې دي، ناجیه صافی دغه ورځپاڼې کتلې.
دنیا ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال له سختو کړکیچونو سره مخ شوی، او د دغو کړکیچونو حالاتو د کابو کولو لپاره اړتیا ده چې د کمیسیون غړي د انتخاباتو قانون ته مراجعه وکړي. وړاندې راغلي د افغانستان خلک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي ټکټونو څخه اندېښمن دي، او دا وضعیت په پانګونې او د افغانستان په اقتصاد منفي اغېزې کړي، او اکثرو پانګوالو خپلې پانګې درولي سو د وطن حالات معلوم شي او بیا اقدام وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور کچیر روان حالات دوام پیدا کړي، د ژمي پر رسیدو سره به بیکاري او د خلکو بېوزلي لوی ناورین رامنځته کړي. سرخط ورځپاڼې خپله سرمقاله د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټلیفوني خبرو ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي دواړو خواوو پر افغان جګړې، د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او لاسته راوړنو، او دغه راز د سولې خبرو اترو د بیا پیل پر اوږدمهاله اوربند ټینګار کړی. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا ګډ دریز، نظر او ځینې اقدامات سولې ته د رسیدو لپاره هیله بخونکي دي، او که دواړه لوري همداسې پر مخ ورشي خې پایلې لرلی شي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي، تیرو تجربو ته په کتو که امریکا وغواړي نه یوازې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضرولی شي، بلکې په هیواد کې روانه جګړه هم ختمولی شي او د سولې پروسه بریالی کولی شي. په سرمقاله کې دغه شان پر طالبانو هم غږ شوی چې نور د پردیو اهدافو او ګټو لپاره ونه جنګیږي، او پر ځای د افغانانو غوښتنو او ګټو ته لومړیتوب ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی دا سفر په ډیر مهم وخت کې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر دغه هیواد چارواکو، نړیوالې ټولنې، ناټو او په ټوله کې افغان ولس د افغان امریکایي پوهنتون د دوو برمته شویو استادانو د راخوشي کولو لپاره د ولسمشر بې ساري اقدام ستایلی، او دای د سولې لپاره د پرمختګ مهم ګام بللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دغه شان په ختیځ کې افغان ځواکونو د داعش ملا ورماته کړې، او ولسمشر غنی تیره چهارشنبې ننګرهار ته د سفر پر مهال دغه ولایت له داعشه پاک اعلان کړ. د سرمقاله په پای کې راغلي، له طالبانو سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د سولې لپاره تړلې دروازې د پرانیستل کېدو په حال کې دي، او امریکا ته د ولسمشر سفر به د امریکا او ناټو نور ملاتړ هم راجلب کړي.
او سپورت ستاسو پیغامونه ته چې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ستاسو له پیغامونو
جواب کډین د کندهار ولایت درغنداب ولسوالۍ ته خبره کوم. د درغنداب ولسوالۍ سړک د څونه وخت کې چې دغه پښتو نه دی پاره دي، څو ورځې کې سره وتلې دي، هغه څه وکړل. ما د ازادي رادیو کارکونکو ته دا غوښتنه ده چې دا ما پیغام د لوړ پورو چارواکو پرې ورته او زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم. ما نوم سراجین د کندهار ولایت جوړی ولسوالۍ څخه تماس نیولی دي چې دا ډېر ښه کار سوی دي. بندیان ولاسوي دي، تبادله د امریکایانو سره کړې ده. دا به سولې دي، سولې تنګ یو لار جوړه کړي، همکاري به وکړي د افغانانو دپاره، د افغانستان د ولس دپاره به یو همکاري جوړه شي، یو لار به برابره شي. او خدای دې وکړي چې حکومت هم داسې د طالبانو څخه بسله وکړي چې طالبان ورله کړي یا ملي ورکړو یا فیصله کړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې پیغامونه مو راستولې و. تاسو هم کولای شئ چې په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته راولئ. موږ باید ځنګړو خبرونو لاله تر اړوندو مسولینو پر ورسو. خبرونه مو د ملاري اوس دم غړې په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له اجمل انتخه د مهمو خبرونو سره چکې ورو.
په کاپیسا کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د الاسای په بازار کې یو ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کړې ده چې لږ تر لږه درې کسانې وژلي دي او اته تنه نورې ټپیان کړي. د کاپیسا د پولیسو ویاند نن سهار ازادي راډیو ته وویل په وژل شوي ټول ملکیان دي او په ټپیانو کې درې امنیتي سرتیري او نور ملکیان شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ټرمپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړې. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو نتیجه ځکه نه ده مشخصه شوې چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ټپه درېدلی. د بخارې نړیوال سازمان وایي چې ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه خبره د سازمان پرون په یوه اعلامیه کې کړې. د عراق په پلازمینه بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون 4 کسان وژل شول. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د روسي متحدانو لوري د ملکیانو وژنه غندلې او د نه منلو وړ څه بللې.
مننه کوم اجمالان. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .com. او د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبرېدو ته چمتو دی. د خبرونو پته برخه باندې پروگرام وورو. د پروگرام زما همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فيه همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو د نشي موادو له لارې لاسته راغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښ تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رادیو ویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28مه نیټه د موټرو د تلاشۍ پر مهال په نازیان ولسوالۍ کې 300 کیلوګرام چرس ونیول چې قاچاقکونکو په موټر کې پټ کړي ول. د دې موټر چلوونکي له پولیسو سره د نښتې په نتیجه کې ټپي شوی دی. په غزنی ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 88 نشه یي مواد وسوځول. د غزنی د والی ویاند عارف نوري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28مه نیټه د دې یک ولسوالۍ په دوو کلیو کې نظامی عملیات وکړل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د استوګنې په دوو کورونو کې 88 چرس ونیول. دا چرس تر پیژندلو او ماینه کولو وروسته په هماغه سیمه کې وسوځول شول. پولیسو د دې موادو د ساتلو په تور یو سړی هم نیولی دی. امنیتي درو دیرش تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی او بیا یې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلی دي. د دې مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته وویل دا دیرش تنه چې امنیتي درو د نشه یي موادو د قاچاق په شلو پیخو کې د لاس لرلو په تور د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نیولی عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. خغلی موهید وایي د دې مرکز محکمو په تیره اونۍ کې 15 قاچاق کوونکي مجازات کړل. په دې مجرمینو کې یو یې د نشه یي موادو د خرڅونکو ډلې مشر دی.
تر گذشته 14-15 تنه فروشنده یزینا
په خوا د نشه یي موادو د خرڅونکو یو 15 کسیزه ډله نیول شوې او دوسی هم چیرل شوې وي. خولنی کمرغشی د دې ډلې د مشر په ګډون د ډلې پاتې غړي په تیرې میاشتې ونیول شول او اوس مجازات شول. په دې ډله کې درې هغه پولیس هم په تنفیذي بند باندې محکوم شول چې له دې ډلې سره همکاري کوله.
دا تورن کسان چې تیرې اونۍ پولیسو ونیول 15 هغه قاچاق کوونکي دي چې غوښتلې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې په یو بار وړونکي موټر کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ وایاند جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته ویل 40 کیلوګرامه تریاک چې له ګوندی ولایت څخه بغلان ته راول شوی او بیا له دې لارې کابل ته قاچاق کیدل، د موټر د تلاشی پر مهال ونیول شول. د یدونی ورده چې د موادو د قاچاق په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د نشي موادو لپاره د رستراغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی.
اول باید
لومړی په نړیواله سیمه ایزه او ملي کچه له نشي موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې افغان دولت د کیمیاوي نشي موادو پر قاچاقونکو باندې قانوني شرایط سخت کړي دي. د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مور په ګېډه کې ماشوم یو معیوب دفاعي سیستم سره دا تورې دیږي.
د قدرت الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار یې د یوې افغاني اعتبار هم نه ور باندې کوي.
نو زه دا مور مې ولید ډېر مې زړه خپه سو. مال دا وګوره دام دی خدای یو کار ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خورې خدای دې خیر کې څه مشکل لري؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه سو.
وس پرونه د ملګری ملتونو د سرمنشي په سرګندونو باندې پیل کوو. ملګری ملتونو د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې لنشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د جنگي پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګری ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي چې طالبانو د نشي موادو د کښت او قاچاقو لپاره له استراغلو پیسو په وسیله خپل جنگي امکانات ډېر کړي او جګړې ته دوام ورکوي. شاغلی ګوتریش وایي دا کار په افغانستان کې د سولې او ثبات په لاره کې یو ستر خنډ دی. د شانګای سازمان له غوړو هیوادونو څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاقو د لار په بندولو سره د طالبانو مالی سرچینې وچ کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاست نه کړنی کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیری شوای چې په آسیا کې هغه محل سول او ثبات راتلای شي چې د سیمه هیوادونو له جرمونو په تیر بیا نشي موادو لکخت تولید او قاچاقو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د سازمان او شانګهای د همکاریو سازمان درېمې غونډې ته په خبرو کې وویل نړیواله سوله او امنیت له جدي ګواښ سره مخ ده او اصلي دلیل یې دا دی چې ترهګری ډلې د نشي موادو د پیسو لارې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. ښاغلی ګوتیریش د مرکزی آسیا د شانګهای سازمان له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق کېدلو لارې وتړي.
Our two organizations are also committed to promoting peace in Afghanistan.
ملګری ملتونه او د شانګهای د همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې ملاتړ ته ژمن دي چې افغانان په سولې او آرامۍ کې ژوند وکړي. موږ کولای شو چې د نشي موادو لکخ سره مبارزه وکړو ځکه چې دا د طالبانو مالی سرچینه ده او دوی د کوکنارو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي او افغانستان نارام کوي.
د ملګرو ملتونو مشر د نشي موادو لکاچاکو سره مبارزه د یو هیواد لوست خوتلی کار بولی او د شانګهای لغړو هیوادونو څخه غواړي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې چلويخت تولید سوي تاریخ د پاکستان او په سلو کې نو نسې بیا د مرکزی آسیا هیوادونو لالارو نړیوالو بازارونو ته کاچاکیږي. د نشي موادو سره د مبارزې کارپو عباس فراسو وایي چې د سیمه هیوادونو د نشي موادو له مبارزې سره سیاسي چلند کوي او نشي موادو د قاچاقو لارې نه تړي.
اول باید ارادي جهانی برای مبارزه به
مو باید لومړی په نړیواله سیمه ایزه او ملي کچه له نشي موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي. خو له بده مرغه چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله همکاري کمزوري ده او په سیمه ایزه کچه هم له نشي موادو سره د مبارزې اراده نشته. د سیمه ډیری هیوادونه د نشي موادو له تولید او قاچاقو سره سیاسي چلند کوي. د بیلګې په ډول له ایران څخه په کانټینرونو نشي مواد بهرنیو هیوادونو ته ځي خو د ایران حکومت یې مخنه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د سګنی میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې څه د پاسه 2000 لیټر پریکرسرونه او نور کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار جنې اخیستل کیږي له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال د افغانستان په سرحدي پوستو او یا ګمرکې نیول شوي دي.
محمد ایاس تنکو چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه راپور اوروه او اوس د کیمیاوي نشي موادو په اړه د افغان دولت پر دریز باندې خبرې کوو. د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په چټکۍ سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې د نشي بوټو ځای نیولې دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید او قاچاق ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
له 2010 میلادي کال څخه بیا تر 2019 کال پورې د کیمیاوي نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د هر کال په تیریدو سره په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو د تولید کچه لوړه شوې ده. د نویو معتادینو ترڅنګ هغو معتادینو هم کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړې چې مخکې د نشي بوټو نشه کوله. د عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادی رادیو ته ویل په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ډیر شوی او دولت هم د دې موادو قاچاق کوونکو ته قانوني شرایط سخت کړی دي.
د کیمیاوي نشي موادو قاچاق کوونکو تل وړ قچ پاړس کله ټاکل شوی دی. په دې وروستیو کې په عدلی او قضایی مرکز کې ډیرې سبشوي پیکي د نشي ګولۍ په اړه دي. په تیرې اوه میاشت کې مو د 9 کیلو ګرامه کیمیاوي نشي موادو دوسیه هم درلوده.
د هغو تغیراتو له مخې چې په 1990 شمسي کال کې د افغانستان د جزا په کوډ کې راغلل، یوې داده چې د 50 ګرامو کیمیاوي نشي موادو او ګولیو قاچاق سزا د 9 میاشتو بند او یا 15000 افغانۍ نقدي جریمه ده او لوړه جزا یې 14 کاله ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنه ښیي چې په ښارونو کې د کیمیاوي نشي موادو معتادین د هرې میاشتې په تیریدو سره ډیریږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کیمیاوي د نشي موادو معتادین دا مواد په بازارونو کې رانیسي او ځینې بیا په ابتدایي ډول په خپلو کورونو کې جوړوي.
هغه معتادین چې کیمیاوي نشي مواد کاروي هیڅکله درملنې ته زړه نه کوي او د دې موادو ډیری کاروونکي ځوانان او شتمن خلک دي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د دې موادو د خپرېدلو اساسي علت وقایوي پروګرامونو نشوالی بولي. ښاغلی ظفر وایي که وقایوي پروګرامونو ته پاملرنه ونشي نو معتادین به څو برابره ډیر شي.
نشي خو ډېر مواد راوتلي دي ورو ورو نور افغانستان ته راځي. کیمیاوي مواد هغه کچن مواد چې په آشپزخانه کې جوړېدلې شي پاینده کې نور حالت مو خرابي که موږ د اوس نه دا وقایه ډېره ټینګه وزارت شاتم مجبور ده چې دا قوانين ملي کې قسم دا د سم عملی شي کېږي چې قاچاق ماچاق د مخه مولي ولې شنو بیا د دې ملک د دې وارده کېږي کنټرول شي. د وقایه په ساحه کې دا څه ډېر دقیق کار نه کوي او ډېر مهم مختاري چې دا باید وشي.
هیروین، ټابلیټ کا، د زیګه پونم ګولې او میټافټامین یا شیشه هغه کیمیاوي مواد چې په افغانستان کې تر ډیره حد ځوانان استعمالوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. وست انسان د وجود پر مدافعي سیستم باندې د نشو د اغیز موضوع ترازو. د انسان دفاعي سیستم د میکروبونو پر وړاندې مبارزه کوي خو د نشي موادو استعمال دا سیستم کمزوري کوي او بیلابیلو ناروغیو ته لار هواروي. دا چې نشه د انسان د وجود مدافعي سیستم ولي او څه ډول کمزوري کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د انسان د وجود مدافعي سیستم څه ډول جوړښت لري.
د انسان وجود یو خاص دفاعي نظام، یو خاص دفاعي سیستم به هغه کې ده
چې هر اجنبي جسم داخليږي او وجود دغه په مقابل کې دفاع کوي. که دا سیستم وجود ونه لري نو انسان لس ورځې ژوند هم نشي کولی. د انسان دفاعي سیستم یو میکانیزم ده نو چې ډېر پکې رول لري. سپین کرویات دي، سی ڈی فور بغه کې حجرات دي، دا په مجموع کې یو سکری جوړ کړی دی او سرکچ جوړ کړی دی دفاعي سیستم په نامه باندې چې دا پر دوامدار صحیح ساتو د وجود نه خاص دفاع کوي. ډېر شیان دي چې دغه دفاعي سیستم چې وجود ته مفید واقع کیږي، د دې ویزه ورکړي چې داخل شي وجود ته او هغه وجود ګټه اخلي. او ډېر هغه شیان دي چې هغه نشي کولای چې داخل شي، کچېرې داخل شي وجود د شدید عکس العمل سره مواجه کیږي.
نشه د انسان د وجود پر دفاعي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغېز لري؟
د انسان دفاعي سیستم یو انرژي او طاقت ته ضرورت لري چې دغه سیستم فعال او وکولی شي چې اختصاصي وختو کې وجود نه دفاع وکړي. کله چې یو نفر مخدره مواد استعمالوي په دوه مشکل سره د سیستم دفاعي موجودي او دا چې د مکمل انرژي نه اخلي. مجبور کې مخدره مواد دا سلور پنځه سنفونه چې دي دا کله چې انسان دا اخلي همداسې په تدریج سره دفاعي سیستم هم ضعیفوي. بل د حجرات چې ده په تخریب شروع کوي او دغه حجرات تعداد کمیږي. کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي، بلاخره وجود نشي کولی مقاومت وکړي او میکروبونه پرې غلبه کوي.
نشه ولې دغه سیستم کمزوری کوي؟
په مجموع کې نشئی مواد کله چې داخل دی او زیات کیږي، یو مخدره توکي روغ دي کسان کوم پیسې چې پیدا کوي هغه ټول په نشه لګي، مثلا کافی انرژي ورته نه رسیږي. بل دلیل دا چې د داخل دی وجود د میتابولیزم یا تجزیه د مواد زیاتیږي. هر څه چې وجود داخليږي چون هغه د جذب لپاره ماده شي هغه په وړوکو واحداتو باندې تجزیه کیږي. مخدره مواد میتابولیزم دا ده کله چې په معده کې د هضم شوو د مواد باید په وړوکو مالیکولونو باندې تجزیه شي. مثلا یو مړی ډوډۍ اخری په دې کې مثلا زر یا 2000 زنجیر د ګلوکوز ده. د ګلوکوز زنجیرونه باید د قطع شي. کچیر دغه زنجیر د ګلوکوز قطع نشي او په وړو وړو مالیکولو تجزیه نشي د نجذبیږي. په مخدره مواد چې استفاده کوي دغه پروسه نورمال صحیح نه وزي. دغه مواد په وړو واحداتو نه تجزیه کیږي، همداسې بدون د جذب مواد غیتی نه وزي.
کومه نشه د انسان دفاعي سیستم ډیر کمزوری کوي؟
کچری دا تقسیم بندی کو په حوال کې د میټ امفیټامین یا کوسینو مشیشه د ډیر مضر مواد ده. د انسان دفاعي سیستم ضعیفوي. په دوهم خط کې هغه خلک چې مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي، چون پچکاري د لارې نه کله چې مواد اخلي مکمل که یو ګرام واخلي یو ګرام وینه کې خپل مستقیم داخليږي، سیستم دفاعي ضعیفوي. کوم متدین چې د مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي او شریکی دا سرنجونه دا په ایټس اخته کیږي. کله چې په ایټس اخته شو ایټس خپله نه وژني. سی ڈی فور یا سی ڈی سلور په نامه باندې یو حجره ده په داخل چې هغه د دفاع مسؤلیت لري. کله چې دغه 500 سلور شي وجود نشي کولی چې دفاع وکړي. بل هغه خلک چې هیروین دودایی ته چون سږی ته ځي، سږی کې د وینې ته جذبیږي، نور د سږو تکلیف پیدا کوي، صحیح اکسیجن نشي تبادله کېدلی، هغه مختلف مشکلاتو سره مواجه کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟
هر څومره چې ډیر وخت مواد استفاده وکړي همداسې په تدریج سره د دفاعي قوه ضعیفیږي. او که چیرې زر قطع کړي زر بغه کړي. او بل هغه خلک چې درون نشئی مواد اخلي، مثلا شیشه اخلي یا بل اخلي، هر څومره چې د مخدره موادو سره ژوند وکړي، هر څومره ډیر چې د مخدره مواد وڅکي، په هماغه اندازه د دفاعي قوه ضعیفیږي. کېدای شي یو وخت چې راشي چې دا یو طرفه جاده غوندې شي او نور بیرته خپل اولي حالت ته
په کوم عمر کې نشه د انسان پر دفاعي سیستم باندې ډیره ناوړه اغیز لري؟
په اول قدم کې هغه خلک چې ډیر موسن دي، مثلا د 15 کلونو نه جیږي او د مخدره مواد هم استفاده وکړي، د دفاعي قوت ډیر زر ضعیفیږي. هغه نه وروسته بیا ماشومان دي. نو ماشومان کې دفاعي سیستم چې ده د انکشاف په حالت کې ده، د نشو نما پروسې نه د غورځي. او بل په حامله ښځو کې ډېر رول لري، ولې چې د مور په ګېډه کې کوم ماشوم هغه باندې بد تاثیر کوي او یو معیوب دفاعي سیستم سره دا تواریدیږي.
د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړم؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 2.6 مزنی سپو خپریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د کابل د شکردرې ورسوالۍ قدرت الله د 2 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی وایي چې د نشې مخکې د ټوکرانو او بادامو تجارت کاوه او پلار یې په لکونو پیسې ورکولې، خو اوس د یوې افغانۍ اعتبار هم نه ورباندې کوي. دا چې قدرت الله ولي او څنګه په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
په پاکستان کې مونږ مسافرۍ کوله، دې ځینې لاړم نو بادام هم خرڅول. پلار مې ښې پیسې راته راکړې، وایي زوی او دا پیسې او دا ته. ما یو انډیوال دی تره زوی مې او دا مې ځان سره که پلار مې راته ویلې وه واله که دا سړی وایي پوډري ده چرسي ده ده سره وایي دا انډیوالي پرېږده. ما ورته ویلې ما پلاره دا ما سره ډېره خوږه مینه کوي او پرېږده مال چې زه ده سره سږ کال لاړ سم. نو بیا سیالته مونږه دیره ونیول. مالې د تره بچی مال دا 2-3 4 شپې مالې ماته بیخي خوب نه راځي. سرګټو نه پوډرو سرګټ جوړ کړي ول. نو دغه سرګټو باندې زه عادت کړم. د رختونو کار به مې کوو. د پلار به راته 2-2.5 لکه روپۍ افغانۍ راکړې. په همدې کابل کې به مې رخ اخیستې. رات ته به پسې تلم، لاټ مال به مې اخیسته. چې کله زه نشې سوم دا څه مزدوري هر څه به مې څه کول دا به مې په دې نشو باندې برباد کړی وي. ته دې انته راغلم سې پلار هم راتي ادبار را باندې خام سو، د مور هم ادبار را باندې خام سو. زه ولا دا زوی مې پوډري سوی ده. زما په وجود باندې په دې انته اثر کړی و کنه سې ډېر درد دی راچولی و. داسې رواني تکلیف کې دغه مونږه غونډ پوډریان دغه پوډر راچې سرو راسې معمولي یو سکنم پوډر خلاص کی روان سي خپل کور پریدي بچی پریدي روره روره رواني روره د خپل پوډر په سر روره ما غساکیته ورزي پوډر ته ناخلي. سکل نه بم زب کور نه بس یو ته ما شپه به می بیرون کوله پوډر په سر سکور ته به می راغ نه ما خزه به می په سرو وخ کو جړیدله. نو ما ته به دي سیاسره ویلې و ته خدای ته وګوره، پلار ته دی وګوره، رونو ته دی وګوره. رونه دې درګرده تیګې راوړي کورونه جوړي او ته دا ذهن نه لرې چې ته یو کور جوړ کړې یو پامل جوړ کړې. د ما زړه تا نه خبرې غواړي او تر دیوال ته شاتاو کې او کلک ویده. کله به مې سه مور به مې اتاق ته راغله نو مور به مې داسې دیایل ته وکتل. ما ته ویلې نامرده تر دې بچانو ته دې وګوره، بچي دې په اتاق کې جېږي نه. او ته بیا ما هغه پوډرې د شپې 2 بجې د کور ته راسې تر دې ګل سیاسرې ته وګوره، دې سیاسرې نه دې شرم وکړه. نو مور مې سې خدای ستر راته په ژړا سوله پوه سولې، زه م ورته په ژړا سوم. نو زه دا مور مې ولیدې ډېر مې زړه خفه سو. مال دا وګوره دام دې خدای یو کار ده. نو خدای ستر زه به مې غلی بس ناست وم. ادې ته به مې ویلې مالې ادې بس هر کار کومه بد کوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. د جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول مشران یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، څه ډول پرېکړې به وکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خوري مېلمانه غواړي؟
وو ولي نه غواړو. راځه خدای دې راواله.
دا سپي دې در وګرځوه چې ومه نه داړي.
راځه راځه نه دې داړي.
څنګه
ورکشي؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوري، په خیر راغلي.
بس دا دے درغلہ با
خوری خدای دی خیر کی ستی ورتا وایل
بس خوری پشتنا مکوا خدای دی زما دا حال وسط
سلام علیکم خوری
و علیکم السلام
خوری خدای دی خیر کی سو مشکل لری
خان صاحب تلو جوان می تباس
سنگا تباشو
میرا یہ پوٹری دی اول خپل ټول جائیداد خرچ کړ بیا زما د لور سره سر خرچ کړ وروسته د کور ټول سامانونه خرچ کړ
زمونږ د کلي اکرم یادې
هو اکرم یادوم
رښتیا هم چې اکرم ډیر بدمرغ او ظالم سړی دی
خان صاحب اوس یې په کور کې سم نشته د سر پوړنې هم ځینې خرچ کړ
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي
خان صاحب لور مې هره ورځ وایي پرون یې غبرګلاسونه ور مات کړه اوس به شپه خانه کې بستري ده
دا خو ډېر بد کار سوی دی
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده
خان صاحب ته خو د کلي مشه دی دا به تر څو پورې د خلکو لوڼې په ژوندنې په اور کې سوزل کېږي ته خو هم د یوې لور پلار یې
خورې مه ژاړه زه یې خامخا یوه چاره کوم بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم د خیر
څنګه چاره یې کوې
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم ورونو تاسو غوښ شي چې جرګه پیل کول خیره
ورونو تاسو چوب شي چې یاسین خان څه وایي
زه زموږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نور مشرانو ته کورودانه وایم چې په زحمت شول او د جرګې ته راغلل
کور د آباد خان صاحب خیر وي
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي
حاجي صاحب ته خو خبرې چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي او د کلیوالو ژوند یې ډیر تریخ کړی دی
او خان صاحب بیخي خبر یو پرون اکام خپله میرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی مشرانو تاسو وست دغه سنه ده
بالکل
انداز
بس پوشم چې زمونږ او تاسو ټولو درد یو دی
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نسوک بند او کوکنار کری او نه به نشي مواد خرڅي ستاسو هغه پریکړه یاد ده
او خان صاحب یاد نه ده ولې مو نه ده
خو نن پر یو بل مشکل باز کو
په کوم مشکل باز کو خان صاحب
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازابخته خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفي
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمنی وهی په نشو یخته کوي
خان صاحب نارینه خو هسې هم په نشو اخته دي دا غو علاج به هم کو خو باید د معتادینو له لاسه یې ښځې او ماشومان تباه نه شي
زه هم دغه خبره کوم مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپلې ښځې طلاقې کړې او یا یې په نشو اخته کړي دي وهل او ټکول خو یې لا پرېږده
خان صاحب د معتادو ښځو په ګیډه کې ماشوم هم معتاد وي دا ماشوم څه ګناه لري چې له مور معتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیا هم ډېر لوی ظلم ده ماشوم څه ګناه لري
ګورئ که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کېږي ځکه چې کور په ښځه ودان دی
و دا خو بیخی سمه خبره بیخی دقیقه خبره ښه یاسین خان ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد د ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به را لنډه کړو ایا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي
او خان صاحب
سمه ده سمه ده زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
زهرو کاروان.
چی دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیموی زور از جبیش
به حوز گوره در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.